په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بریوال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی چې هلته لمیشتو پښتون او افغانانو سره توپیری چلند کوي. په کراچۍ کې د ترګري زده عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمې پریکړه وروي. او د اوکراین پوځ وای روسي ځواکونو له درې اړخونو پرمختګ جاري ساتلی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی دی چې هلته لمیشتو پښتون او افغانانو سره توپیری چلند کوي. دوی ویلي چې افغان کډوال دی بې ځای نه ځورول کیږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دی زر تر زره خوشی کړل سي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې د جنوري پر 2 په کراچي کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړی دی. د غورځنګ د کراچي مشر نور الله ترین پر دې مهال په وینا کې وویل د سند د حکومت لخوا په دې اړه تازه خبرګون مخکته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی هر څه له قانون سره سم کوي. په کراچۍ کې د ترګري زد عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمې پریکړه اوروي. یاد عدالت د جنوري پر 14 نیټه په داسې وخت کې د دې مقدمې پریکړه خوندي کړې وه چې د نقیب الله مسید د وژنې 15 کاله پوره شوي وو. نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري پر 14 تر گرفتاری وروسته له درو نورو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي هله لري چې د پېښور هایکورټ به د قبایلي ضلعو د پرمختیایي فنډونو د څار لپاره د وفاق لخوا جوړه کړې کمیټې ړنګ نه کړي. نوموړي دا خبرې پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې کړې دي. د دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې د خیبر پښتونخوا د ړنګې سوې اسمبلۍ ځینو غړو د پېښور هایکورټ په وړاندې کړې درخواست کې ویلي چې د وفاق لخوا جوړه سوې دا کمیټې غیر آئینی ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن محسن رضا نقوی د پنجاب لنډمهاله اعلی وزیر ټاکلی دی. نوموړی بیګا په لاهور کې د خپلې دندې سوګند پورته کړی. دا لغ وروسته دا چې د پنجاب د ړنګسوي حکومت او اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلانه سو او د آئین له مخې پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ولاړه. پاکستان تحریک انصاف د محسن نقوی ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې د دې پر ضد به عدالت ته ځي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په بشري مرستو ادارو په افغانستان کې پر روان سړجمه کې تر اوسه 83% په نشسویو ضرورتمندو خلکو ته مرستې رسولې دي. یادې ادارې د جنوري پر 2 پر ټوټل کلی چې لا هم ډیر مرستو ته اړتیا ده. د دوی په وینا دا ځکه چې سږ کال د نور کلونو پرتله په افغانستان کې ډیر یخ دی. نن د افغانستان په یو شمیر هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې 4 کمپاین په ترڅ کې په 5.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کالو کم دي. د کمپاین د کابل، هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې ترسره کیږي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې دا د 2023 کال د پولیو ضد لومړنی کمپاین دی چې کور پر کور به کیږي. یادې ادارې هیله ښودلی چې سږ کال به د دې او نور کمپاینونو په ترسره کولو سره د پولیو ناروغي له افغانستانه یو مخ ورکه کړل سي. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونو له درې اړخونو پرمختګ جاري ساتلی، خو زیاته پاملرنه ستراتیژیک ښار بخموت پر لور ده. د اوکراین د پوځ مشر دا څرګندونې پرون په یو رپورټ کې کړې دي. نوموړي ویلي چې روسي ځواکونو په داسې وخت کې هوایي بریدونه زیات کړي دي چې د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د ستراتیژیک ښار پر لور ور روان دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې یو کال پوره کېدونکی دی. روسي ځواکونو د 2022 کال د فروری پر 23 نیټه پر اوکراین برید کړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پختون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه. د غورځنګ غړو وویل د کراچۍ پښتانه د کمزوري ونه ګڼل شي او دا چې دوی به د حقونو لپاره په دوامداره توګه مبارزه کوي.
دلته پښتانه وس داسې مشماره چې زبه د دوی سره داسې غیر عیني عمل کوم، زبه د دوی حقوق اخلم.
د اپر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي نور د حالت زغملو ته تیار نه دي چې د پوسټ په موجودګۍ کې د وسلوال په سیمه کې خلاص مټ ګرځي.
کله هم کوم نه دی ودا کا تایور چې په یو طرف فوج دی، کلی دی، ادارې دی، پولیس دی، او په بل طرف طالب دی.
او د سواد د کلام یو اوسیدونکي خوښ دی چې په بنګور کې د ځوانانو یو تنظیم اړمنو ناروغانو ته د وړیا وینې ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی.
موږ بدل د منګورې کې د وینې په سبب خو روزګار ګرځېدو، خاص کر زموږ علاقې خلکو ته چې د دې نه ډېر زیات سهولت دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسې. اولنې موضوع ترازو، پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د افغان کډوالو او هلته د میشتو پښتنو د ستونزو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جنورۍ پر 2 شوې د مظاهره کې د غورځنګ مشرانو د سند پر حکومت غږ کړی چې هلته له میشتو افغان کډوالو او نورو پښتنو سره دی له روان سخت چلن څخه لاس واخلي. دوی د کراچۍ په زندان کې د بندي علي وزیر د زر تر زر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. نوموړی په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازی دی او له تیرو شاوخوا 2 راهیسې د ریاست پر ضد د ویناو په تور د کراچۍ په زندان کې بندي دی. په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې افغان کډوال په دې تور تر نیول کېدو وروسته خپل هیواد ته لیږل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بل په لوپه کراچۍ کې میشت نور پښتانه هم له یو شمېر ستونزو سره ټکوي. د مشال رادیو خبريال نیاز علي رپورټ راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته را جوړې کړې مظاهرې ته د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وویل چې پولیسو په کراچۍ کې د افغانانو په نوم یو نوی کاروبار پیل کړی دی. قانوني میشت افغانان هم نیول کیږي، په جیلونو کې اچوي او قیمتي شیان هم د پولیسو لخوا په زور اغستل کیږي. نور الله ترین زیاته کړه چې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازي علي وزیر د پښتنو د حقونو خبره کوي، نو ځکه تر وسه په زندان کې دي. نور الله ترین په خپل وینا کې په ټولو پښتنو ملت پال غوندونو غږ کړی چې په کراچۍ کې له پښتنو سره د روان ناروا چلند د مخنیوي لپاره دی زر تر زره یو عملی پلان جوړ کړي. هغه ویلي چې په کراچۍ کې په پښتنو د زده کړو د کاروبار دروازې تړل کیږي، پولیس نسی او پیسې ترې اخلي او د دوی په ضد جعلي مقدمه جوړوي. یو ځل بیا په کراچۍ کې پښتانه د پولیسو په نخ دي. غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي روید الله په خپل وینا کې وویل چې پی ټی ایم به په کراچۍ کې د پښتنو سره روان چلند باندې خاموش پاتې نشي.
مونږ به وسین حکومت ته یو پیغام ورکوو چې دلته په سند کې پښتانه لا وارث نه دي، دلته پښتانه وس داسې مشماره چې زبد دوی سره داسې غیر عیني عمل کوم، زبد دوی حقوق اخلم.
پی ټی ایم په کراچۍ کې دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې له تیرو 2 راهیسې په سند کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. د سند حکومت او د پولیسو په وینا چې تر اوسه د اسنادو نه لرلو په تور کې شاوخوا 2000 غیر قانونه افغان کډوال نیولې دي چې په کې نږدې 1200 بیرته افغانستان ته لیدل شوي او شاوخوا 800 په زندانونو کې بندي. پی ټی ایم تور پوری کوي چې د سند په زندانونو کې بند افغان ښځو او ماشومانو سره ناروا چلن کیږي خو پولیس دا تور رد کړي. پولیس وایي دغه ټول افغانان د قانوني اسنادو د نشوالي له امله نیولې شوي دي او د قانون له مخې په ضد یې مقدمه درج شوي دي. بلخوا د قامي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم محقق علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیول شوی وو. د علي وزیر د وکیلانو په وینا چې تر اوسه په علي وزیر شپږ مقدمې ښکاره کړې شوي دي، په دې کې څلور مقدمې په کراچۍ کې جوړې شوې وي او بیا تر اوسه علي وزیر د کراچۍ په یوه مقدمه کې بری شوی او په دریو نورو مقدمو کې ضمانت شوی دی. او بیا د خیبر پښتونخوا پېښور های کورټ د بنو سانګې هم د علي وزیر د میرام شاه په یوه مقدمه کې ضمانت ورکړې دی، خو علي وزیر په ضد د 2000 کال په 14 کې هم مقدمه جوړه شوې وه او په یاده مقدمه کې د علي وزیر ضمانت لا نه دی شوی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم دغه احتجاجي مظاهرې ته د ښار د سوراب ګوډ، مچھر کالونی، اتحاد ټاون، بنارس، ماڑی پور، سلطان آباد او د ښار د نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو. مظاهره چې ماسپخین 3 بجې پیل شوې وه ماښام پای ته ورسېده.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 کلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,115 او 15,880 کلو هرتز.
اوس یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا د ړنګې شوې اسمبلۍ ځینو غړو پېښور های کورټ ته په وړاندې کړې یو درخواست کې ادا کړې چې د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د پرمختیایي فنډونو لپاره د سټیرنګ کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی. دوی دریځ خپل کړی چې صوبه د اگزیکټیو اختیار په خپله خوښه استعمال کړي. دوی په وینا وفاق د قبایلي ضلعو په اړه د صوبایي حکومت اختیار نشي کارولی. خو د وفاقي کابینې غړي ساجد حسین توری مشال لډو ته ویلي د تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو لپاره څه کار نه کړی، نو ځکه د دې سیمو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. دا لاغه وروسته چې د پاکستان د پرمختیایي او پلان جوړونې وزارت د جنوري پر 3 د قبایلي سیمو د پرمختیایي فنډولو لپاره سټیرنګ کمیټي جوړه کړې وه. فرهاد شینواره معلومات لري.
د خیبر پختونخوا تحلیل شوی اسمبلی د قبایلي ضلعو غړو په دې درخواست کې ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا په دې وروستو کې د قبایلي ضلعو د پرمختیایي فنډونو لپاره د سټیرنګ کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی. قبایلي ضلعونه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړو سید غازی غزن جمال، محمد شفیق اپریدی، انور زیب خان، اجمل خان، سید اقبال میاں او نصیر الله په دې شریک درخواست کی ویلی چې په کار ده صوبې د اگزیکټیو اختیار په خپله خوښه استعمال کړي او د قبایلي ضلعو په اړه وفاقي حکومت د صوبایي حکومت اختیار نشي استعمالولی. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تحلیل شوی حکومت د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي محمد شفیق اپریدی د جنوري په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان جمهوري تحریک یا پی ډی ایم وفاقي حکومت د دې پریکړې مخالفت کوي.
د پی ډی ایم حکومت د انضمام نه پس آئینی یا قانونی طور باندې د دوی حق نه جوړیږي چې گورنر یې بیا شامل کړی دی په کمیټې کې. نو دا موږ مسترد کوو قبایل ټولو د دې ډیره غندنه کړې دو او قبایل نه غواړي چې د تیر وخت په شانتې د فاټا د نظام په شانتې د قبایلو فنډ بیا د کرپشن ښکار شي په قبایلو کې د ترقی چې کم عمران خان یو سلسله روانه کړې وه چې هغې ته زیان ورسی. نو دغه خلاف چې کوم په های کورټ کې درخواست جمع شوی دی موږ د عدالت نم دا تمه ساتو چې لکه امید دی چې دغه کمیټي ختم شي او د پی ډی ایم یا چې کم حکومت ممبران په دا کې اغستی دي خپل مخصوص ممبران نو دغه کمیټي چې ختم شي نو دا د قبایلو سره یو امتیازي سلوک دی.
په وفاق کې د پاکستان جمهوري تحریک پی ډی ایم ائتلافي حکومت یو وفاقي وزیر او کورمینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت قبایلي ضلعو لپاره څه کارونه نه و کړي او دغه کمیټي زموږ په خوښه جوړه شوې او موږ یې تایید کوو.
قبائلی علاقوں کے وقت تک کم میگا پروجیکٹ شو ہے نو خچر تک ایک سکول جوڑ شو نو خچر تک یونیورسٹی جوڑا شو نو خچر تک مطلب سکول اپ گریڈ شو نو مطلب ہے چھتا یونیورسٹی کیمپس لوڑو ہیلتھ کے اوگر نو چھتا میڈیکل کالج جوڑ شو نو مطلب چھتا ہسپتال اپ گریڈ شو ندی واجی نا مطلب ہے دا شکایت مونگ کڑے ہو جو کم مطلب رپاٹا موجودہ پارلیمنٹیرین دی اگوئی باقاعدہ پلاننگ ڈویژن تا مونگ لیٹر ہی کڑی لیٹر کی پرائم منسٹر سر مونگ ملاو شی ویو سی رکم پیسہ تا سی مونگ تا دی صوبے دی پی ٹی آئی پترو چا رکا ہوئی آگا پیسہ صحیح طریقے سے استعمال ہی گئے ندی واجی نا مونگ تا سنہ وے میکانیزم جوڑ کوئی تا میکانیزم کے مطلب دار ہے دا کمیٹی جوڑا شوا کمیٹے کے مطلب صوبائی مطلب سیکرٹریٹ خلق ہم ورکی دی فائنانس ڈویژن دے پی این ڈی والا دی سی ایس ورکے رہے گورنر کی پی رہے اور ایم پی گان ایم این اے گان ورکی چولی دی نمو غارڈو سے مطلب ہے قبائلی علاقے کی صحیح طریقے سارا صحیح مانو سارا اجتماعی کورونا ہوشی
د قبیلی ضلع د صوبائی اسمبلی د پخوانی غړو ویلی چې د پلاننګ کمیشن د پلاننګ وزارت او پرمختګ او خاص اقدام وزارت لخوا د جنوري په دریمه چې په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی دا د آرټیکل 129 او د 15 معنی بدلون 2013 اکټ د روح خلاف ورزی را لدې قانون سازی لاندې پخوانی فاټا اوس د خیبر پختونخوا برخه ګرځېدلې د خیبر پختونخوا تحلیل شوی اسمبلی د قبایلی ضلعو پخوانو غړو ویلي چې په کار ده په پخوانی فاټا کې پرمختیایي سکیمونه د موجوده نگران صوبایي حکومت او صوبایي ادارو په خوښه ترسره شي او موجوده وفاقي حکومت ته قبایلی ضلعو ته په ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه هم زر ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. رودونکو د اپر سویلی وزیرستان اوسیدونکو وایي د سیمې خراب امنیتی حالت د دوی ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د دوی په خبره د نامنې له وجې د دوی ماشومان د پولیو له واکسینو محروم پاتې دي. دوی زیاتوي د سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو سمر یې لا هم نه دی لیدلی. بلخوا د ضلع یو پولیس افسر وایي چې له پوځ سره په ګډه د سیمې د امنیت ټینګولو هڅې روانې دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د اپر سویلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې امنیتي حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي او د مقامي انتظامیه چارواکي د امن حالات ښه کولې د پوره ګامونه نه پورته کوي. د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان مسید ویایي:
د ډېر ټیم نه اپر وزیرستان شو د مسید په خوښه پول یې کمپین نه کېږي. لاس دولس کوله د اپرېشن وشول، دغه خلک د کورینه بزورینه هر څه لانډ شول، خو هغې به وجود ها مثال داسې امن نشته دی چې میر ویایي چې یاره بالکل په وزیرستان چې امن دی. پولیس علاقه محدود دي، د خپلې تڼې د پوره محدود دي، فوج ملشادو آ د خپلې کیلې یا د خپل ټکټ پوره محدود دي. پانا ورې دی د هېڅ مثال غا نشته دی رول.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید ویایي چې د اپر سویلي وزیرستان اوسیدونکي د دوی حکومتي نظام منلې ته تیار نه دي.
خلک رواس او دل ته مقصد چې نن یې چې حالات نه دی چاهي
دل ته پسیما چې دوا حکومتي نه کله هم کوم نه دی وداتا تیار چې په یو طرف فوج دی، کلی دی، ادارې دی، پولیس دی، او په بل طرف طالب وي دا ریاست پلا زموري خپل او پیژاندي ميز عوام چې ودوا حکومتي را تا کلا نه تا يوري او نه تا يوري دای چی او ميز مجبور خلکی د چا په خلوو پر رنگ بو خاندو ونويني بيغام نه علاوه.
د سراروغا سیمه اوسیدونکی اسحاق مسجد ویایي چې په 2013 کال کې سویلي وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبا باندې ورګاټ کړای شوی دی، خو په سیمه کې یې لا تر اوسه پرې امن قائم کړای شوی نه دی.
چې کله دا علاقه مرجر وشولل بیا د میره د خلک دا امیدونه وي چې وسو دولت پولیس وي تاڼیو وي علاقه شو ګټی نه وي چک پوسټینا او پاشو دا وي چې عام عوامو نظر لیږي چې کوم خلک غیر قانوني چاره کوي یا سرحد حاصله ګرځي جی هغه خلک خلاف وي او دلتا سیستم ته بلکې سم راوندای د ورځې کوټکای ایریا د سراروغ ایریا او د دلی چغملای ایریا چک پوسټینا په دامن دی ایریا ایف سی او پولیس دواړه موجود وي په څسرنګا مزدګار شین مشون شي دا ټوټل چک پوسټینا خالی شي اچھا بیا کپ دغه روډ نه بندې هان زتی کی د شتګرد سره د اصلي تر دل هان اته مسله نشته دی ورته
مشال ریډیو چې د اپر سویلی وزیرستان اوسې دین کې خبرې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین شاہ مخی تاکشی شوی دی آغوی زاو پا دا رنگوا دی اپر سویلی وزیرستان اوسې دین کې دا هم وویل چې سیمه کې د خلکو د ژغورنې او د امن حالات شکاولې ذمہوري د پاکستانی پوځ او پولیس دوی دوی په خورا د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري دا دوی زر پورا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال
دی دا نه وی پول او دا پام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
او ری کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمر آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق ان کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دغا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گو اغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمبے پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسنے بجے اور دائسی
نوردونکو محسن رضا نقوی بیگا په لاهور کې د پنجاب د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړ. د هغه وروسته چې د پنجاب د لنګ شوي حکومت او اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلا نه شول او د آئین له مخې پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ولاړه چې هغه ادارې د دنده محسن رضا نقوی ته وسپارله، خو پاکستان تحریک انصاف د نوموړي ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. پاکستان تحریک انصاف په ملک تر وخت وړاندې انتخاباتو لپاره د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتې کړې، خو وفاقي حکومت وایي په ملک کې به عام انتخابات له آئینی وخت سره سم یعنی د دوی په خبره چې راتلونکي اکتوبر میاشت کېږي. غلام غوث له پیښوره معلومات راکوي.
د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو لپاره تیر ماخام د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په غونډه کې محسن رضا نقوی د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو فیصله وشوه. الیکشن کمیشن دا فیصله د هغې وروسته وکړه چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او د هغه صوبې د اسمبلی د حزب اختلاف مشر حمزه شهباز د پنجاب د نگران وزیر اعلی په مقرر کولو کې په یو نوم سلا نه شو او د آئینی طریقې کار تر مخه دا معامله الیکشن کمیشن ته وسپارل شوه. خود الیکشن کمیشن لخوا د محسن نقوی په نومولو پاکستان تحریک انصاف نیوکې کړې دي او د هغه ګوند یو مخکښ پواد چودري په خپل ټویټر پاڼه د نگران اعلی وزیر په توګه د محسن نقوی د مقرر کولو فیصله رد کړې ده او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو بیا ویلي دي چې دا فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي او په ضد به یې احتجاجونه هم کوي. د پنجاب د اعلی وزیر محسن نقوی د ګمارلو وروستو د راپورته شوي سیاسي صورتحال په هکله مې د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
محسن نقوی چې کوم دی نو دا خو دوی کلب کړی دی د نواز شریف سره، دوی وایي چې دا د نواز شریف تی ملګری دی. خو خبره دا ده چې که ته هر اړخ نه دی وخت کې سړی اخلي نو هغې باندې به خامخا د یو طرف اعتراض وي، او یو به هغوی به غواړي دا چې یاره دې دې را نه شي، هره پارټي غواړي چې صرف زمونږ سړی دې را شي.
پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو لپاره په مرکزي حکومت د فشار اچولو په هدف د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله کړې وه، خو په وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه دریز لري چې قومي اسمبلۍ او ټولو صوبایي اسمبلیانو لپاره عام انتخابات به روان کال په منی کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به یوازې په دوو صوبایي اسمبلیانو انتخابات ترسره شي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او شینونکي فدا عادل مشال ریډیو ته وویل
سو پورې چې د الیکشن خبره ده ما ته داسې نه ښکاري چې الیکشن به پخ مقرره چې کوم مدت دی پای کې به درنه وشي، نه په پنجاب کې او نه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې. د دې مختلف وجوهات هم دي، د امن امان صورتحال، بیا دې د مردم شماری خبر هم پکې کوي. په گورنر هاوس کې چې کله هغه حلف برداری وه بله ورځ، نو په دې کې هم لکه تاسو وکتل چې اجمل ولی خان پکې دا بیان ورکړی دی چې ما ته دا نه ښکاري چې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلیانو الیکشن به بیل بیلی.
یاد دی وی چې د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کولو وروسته پاکستان تحریک انصاف او د هغوی اتحادیانو د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د احمد نواز سکیرا او نوید احمد چیما نمونه تجویز کړی وو، او په پنجاب صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونو د محسن نقوی او احد چیما نمونه تجویز کړی وو، او د الیکشن کمیشن د چارواکو په غونډه کې په دغه نمونو کې د خبریال محسن رضا نقوی په نوم په متفقه توګه سلا وشوه. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. محسن نقوی په داسې وخت کې د پنجاب د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی چې په پاکستان کې تر وخت وړاندې انتخاباتو پر سر بسونه تاوده دي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال او شنونکي طاهر خان سره غږېدلی، او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې دی د پنجاب د نگران اعلی وزیر په توګه د نقوی ټاکنې ته څنګه ګوري.
د محسن نقوی ټاکل د پنجاب د نگران وزیر اعلی په حیث په پنجاب کې یو بل سیاسي بحران ځکه پیدا کړی دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پخپله او پخوانی اعلی وزیر اعلی د پنجاب چودھری پرویز الہی دا کا ټاکل مسترد کړی دی، رد کړی دی، او دوی خدا هم اعلان کړی دی چې دوی به عدالت ته ځي. دغه ټاکل خراب ځکه چې دا عمران خان پخپل ټویټ کې دا ویلی دی چې دا به طرفه شخص نه دی او د پی ٹی آئی مخالف هم بلل دی، او بیا عمران خان دا هم دعوه کړی ده چې محسن نقوی هغه کس دی چې د باندې د فساد او د کرپشن الزاماتو د قومي حساب ادارې نیب لخوا او ته پیسې ورکړې وي چې کله بیا د هغې سره هغه خپل جوړ جاړی کو. محسن نقوی یو جورنالیست دی، صحافي دی، او په لاهور کې د لاهور دی ټلویزیونی چینلونه هم شپږ د هغې مالک هم دی. البته دلته دا سوچ دی چې دا د آصف زرداری نږدې ملګری دی، آصف عمران خان دی، د مسلم لیگ نون یو کس یاد کړی دی.
د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا څه خبرګون مخې ته راغلی کنه؟
دا هغې لخوا خو نه دی راغلی، البته دا نوم چې وو نو دا حمزه شیباس چې کله نومونه دوه نامزد کړي وو نو په هغې کې محسن نقوی یو وو. البته مسلم لیگ نون سے نہیں ویلے، لیکن ناصف زرداری دفاع کرے دا او پی ٹی آئی مخالفت کرے دی.
طاہر خان صاحب، لدی اسنی صورتحال تپکتو تاسو ته څنګه ښکاری چې تر وخت لمخې انتخابات او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تر کومه حد ممکن دی؟
ګوره، د انتخاباتو په اړه باندې خو قانون خدای رچ په دریو میاشتو کې پکیږي چې کم اسمبلی مات شي یا څوک استعفا ورکړي، لیکن دلته خو لکه استاذ مخکې رپورټ د پیښور نه وو، په هغه کې د امل ولی خان خبره وشوه چې ممکن ده چې دا کار ونه شي، لکه احتمال یې دا څرګند کړی. تیر ورځ د حسن اقبال مرکزی وزیر چې دی دا منصوبه بندی هغه هم دا وی چې په نوې مردم شماره په بنیاد باندې پر راتلونکي انتخابات کیږي. اوس کو دغه ته وګورو لا مردم شماری شویم نه ده، هغه یو ډیر مشکل کار دی، ډیر وخت لی او په هغه کې ماضي کې هم لانجې وي. نو ته شان ته وګورو اوس پکې دا خبره پرون بل د پی ڈی ایم چې کوم واکمن اتحاد په مرکز کې تاغه چې کوم یو ویان دی هغه هم دا خبره وکړي تر څو اقتصادي مشکلات وي نو ممکن ده چې انتخابات ونه شي.
اسلام آباد طاهر خان او زمون خبریال او شنن کې چې د پنجاب د نوی د پنجاب د نگران حالا وزیر د ټاکنې په اړه موږ سره معلومات شریکول. د په پیښور کې 12 بجې شروع دونکو د غرمې لنډ خبرونه بل بوریوال کا کړو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی دی چې هلته لمیشتو پښتنو افغانانو سره توپیری چلند کوي. دوی ویلي چې افغان کډوال دی بې ځای نه زورول کیږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دی زر تر زر خوشی کړل سي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غشتنې د جنوري پر 2 په کراچي کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړی دی. د سند حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې تازه څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلې، خو تر دې وړاندې یې ویلي چې دوی هر څه له قانون سره سم کوي. په کراچي کې د ترګریز د عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمې پریکړه اوروي. یاد عدالت د جنوري پر 14 نیټه په داسې وخت کې د دې مقدمې پریکړه خوندي کړې وه چې د نقیب الله مسید د وژنې 15 پوره شوي وو. نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري پر 14 تر گرفتاری وروسته له درو نورو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن محسن رضا نقوی د پنجاب لنډمهاله اعلی وزیر ټاکلی دی. نموړی بیگا په لاهور کې د خپلې دندې سوګند پورته کړی. دا لاهور سره د چې د پنجاب د ډنګسوي حکومت او اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلا نسو او د آئین لمخي پریکړه د انتخابات کمیشن ته ولاړه. پاکستان تحریک انصاف د محسن نقوی ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. نن د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې 4 ورځنی کمپاین په ترڅ کې به 5.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کالو کم دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې بشری مرستندویه ادارو په افغانستان کې په روان ساړه ژمي کې تر اوسه 80% په نشسویو ضرورتمند خلکو ته مرستې رسولې دي. یادې ادارې د جنوري پر 2 پر ټویټر لیکلي چې لا هم ډیرو مرستو ته اړتیا ده. د دوی په وینا هغه ځکه چې سږ کال د نورو کلونو پرتله په افغانستان کې ډیر یخ دی.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. استرازو یو بل موضوع ته ټاکل شوی د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا نن په یو غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونیسکو ویلي چې پر افغان نجونو د زده کړې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه د نه منلو دي. په افغانستان کې واکمن طالبان لا هم دې ته نه دي تیار چې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار لګولي بندیزونه ختم کړي یا لرې کړي. د خپل خبریال نوریاس نوري نه نور تفصیل ورو.
ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه نن په یو غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاند نبیلله مزرالی تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړ چې د افغانستان موضوع د سبنې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده.
The Foreign Affairs Council chaired by the EU
دغه غونډه چې سبا جوړیږي مشري به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي چارو مشر جوزف بوریل کوي. د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، وینزویلا، ایتوپیا او مونتینیګرو پر وضعیت خبرې کوي. میرمن مرزالی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو اروپایي ټولنې د دې غونډې په اړه په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي. په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې یعنې پرون د اروپایي پارلمان مخ ته په یوه لاریون کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر حقونو لګول شوي بندیزونه وغندل شول او د هغو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې لاریون کې چې د پی ټی ایم په نوښت رابلل شوی و، ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د دې لاریون یوه تنظیموونکي امین باوري ازادي راډیو ته وویل
ټولو په یو اواز په افغانستان کې پر اوسنیو واکمنانو غږ وکړ چې د ښځو د حقوقو چاغوي چې خدای رسول او قران عظیم شان وغوي ته ورکړي د حقوقو څخه به برخې نکي او دا خپل هغه شاته پاتې فکر لري او دا حقوق دوی ته ورکړي.
د دې لاریون ګډونوالو همدارنګ له اروپایي ټولنې او نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانستان پر نوي واکمنانو فشار راوړي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزه علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي په تېرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځو ګډون کابو 40% زیات شوی و، خو نن ورځ دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړیا او غوښتنه یې کړې چې راځئ له دې ورځې سره یو ځای شو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړو چې پرېږدئ چې افغان نجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال 15000 نجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شاملې وې او دا شمېره په 2021 کال چې په دوبي کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 1,03,845 ته رسېدلې وه، خو روان 2023 کال د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو او ښځو ګډون 0 ته رسېدلی دی. د ادارې ویلي چې د زده کړې سږنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 23 ده د افغان نجونو او زده کړې موضوع ته ځانګړې کړې ترڅو د نړیوالو پام دغې ستونزې ته راجلب کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې ویلي چې په افغانستان کې ښځې یوازې نه دي بلکې د هغوی مبارزه نړیواله مبارزه ده. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې افغانستان ته له سفر وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد پر څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې د افغان نجونو او ښځو چې له ټولو تیاره وخت سره مخامخې دي سمدستي ملاتړ وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو له زیاتېدونکو غوښتنو سره سره تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او طالب چارواکو تل دغه پرېکړې له اسلامي اصولو او افغاني دود سره سمې بللې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن په افغانستان کې کومو ماشومانو ته د پولیو واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د روان کال په دې لومړي کمپاین کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي دوی هیله مند دي چې سږ کال د پولیو ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شي. بیا هم تفصیل نوریاس نوري ناورو.
نن د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي. د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنجشنبې پورې دوام کوي له 5 کلونو کم عمره 5.5 میلیون ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په ګوته کړل چې نن پکې دغه کمپاین پیلېږي.
هرات ولایت ته فرادا، کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان، پکتیکا، خوست او څلور ولایتونه شرقي او زیدي، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان او د کابل ښار.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګذر ناروغي شته. تیر کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې یوه په پکتیکا او بله په کونړ کې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې تیر کال ټولې د پولیو 40 مثبتې پیښې له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت شوې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یا یونیسف هیله مند دی چې په افغانستان کې د روان کال د پولیو په دغه لومړني کمپاین او په دې کال کې د نورو پلان شوو کمپاینونو په نتیجه کې به د پولیو ناروغي له افغانستان نه یو مخ ورکه شي. یونیسف وایي د افغانستان د روغتیا وزارت د اړوندو ادارو او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو په همکارۍ به په نښه شوو ولایتونو کې د پولیو دغه کمپاین کور په کور ترسره شي. مخکې تر دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، ډېر ځلې په یو شمېر سیمو کې د کور په کور د پولیو د واکسینو د کمپاین د ترسره کولو مخه نیولې وه چې په نتیجه کې ډېر ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړی شوي وو. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تېر اونۍ دا ډول یو کمپاین په ټول پاکستان کې ترسره شو. دا هم په هغه هیواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین و چې د چارواکو په خبره له 15 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پکې په پام کې نیول شوي وو. چارواکو ویلي وو چې د پولیو ضد په دغه کمپاین کې به په خیبر پختونخوا ایالت کې چې تېر کال د پولیو ټول 40 مثبتې پیښې په همدې ایالت کې ثبت شوې وې، نږدې 5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته کوږي د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلي صوبای لجدی مالی ستونزو سره مخامخ ده. نوموړي دا خبره د جنورۍ پر 20مه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده. هغه زیاته کړې یو پلوی صوبله مالی ستونزو سره مخامخ ده او بل پلو وفاقي ادارې بلوچستان ته د دې صوبې د برخې د پیسو په ورکولو کې لزنډ کار اخلي. اعلی وزیر زیاته کړې که حالت داسې وو نو په راتلونکو 100 میاشتو کې به سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو ورکولو جوګه پاتې نه شي. وفاقي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لکوټه د سمد شبنم رپورت.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جنوري پر 20مه ورسنۍ ته لیږل شوی ویډیو پیغام کې ویلي چې بلوچستان صوبا له ډیرو مالی ستونزو سره مخ ده او ورځ تر بلې ستونزې نور ډیریږي. دا غب خبره چې وفاقي حکومت د ان اف سي په مد کې و بلوچستان ته ورکوونکو روپۍ څخه د تیر 2018 او 2020 مالي کال له 15 څخه تر 40 عربه او د روان 2023 او 2020 مالي کال 10 عربه روپۍ تر اوسه نه دی ورکړي. هغه وایي چې د پی پی ال یا پاکستان پیټرولیم لیمیټډ ادارې هم بلوچستان ته د روان مالي کال 2 عربه روپۍ په حواله کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي.
دا این ایف سی په مد کې چمون کوم آئینی حق دی هغه د تاخیر ښکار جوړیږي. بلوچستان یو حساس صوبه ده او دلته بیالا بیالی مسلې روانې دي. په کار وې چې تر وخت مخه ته مونږ ته پیسې راکړې شوې وې چې تر څو مونږ ترقیاتي کارونه پر مخ وړې وې. خو د بلوچستان تیر کال د 15 څخه تر 40 عربه او د پی پی ایل په مد کې 2 عربه واجبات پاتې دي. مونږ دې نه مجبوروي چې سختې پریکړې وکړو.
پر 21 جنوري د بلوچستان د خزانې وزیر زمرک خان اڅکزی له یو شخصي ټلویزیون سره د مرکې پر مال تور پوری کړ چې وفاقي حکومت د بلوچستان مالی ستونزو حل کولو کې سنجیده نه دی. دا غب خبر چې له بلوچستان څخه د ګیس سپلای پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا ته رسي خو زموږ 10 عربه بکایې روپۍ نه راکوي. هغه وایي چې د 13 ترمیم وروسته زموږ سره بشپړ اختیار شته چې لسلیک وسی لاغه وروسته به سپلای شروع کړي.
15 روزو کې وفاقي حکومت د بلوچستان آئینی حق ورنه کړ نو دوی به سره کینی او بیا به پریکړه کوي. که مونږ ته گوادر، ریکارډینګ او سندیک په خپل لاس راکړي نو مونږ به ټول ملک ور باندې وچلوو.
د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د خزانه وزیر زمرک خان اڅکزی د دې تورونو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت هیڅ دریځ مخ ته نه دی راغلی. د پاکستان د پیټرولیم لیمیټډ ادارې د شمیرو تر مخه چې د کال 2020 له جون څخه بیا د کال 2023 جولای پورې د سیوی د ګیس له زیرم څخه هر ورځ شاوخوا 350 میلیونه کیوبیک فوټه ګیس راستل سوی دی. پی پی ایل یا پاکستان پیټرولیم لیمیټډ اختیار لري چې له یادې زیرمې هر ورځ شاوخوا 8.5 میلیونه کیوبیک میټر ګیس وکاروي. یاد دوی چې پاکستان له 2019 میلادي کال راهیسې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هم په هغه کال کې له ایمپ سره د 6 عربو ډالرو پور 3 کلنۍ تړون لاسلیک کړی و چې پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمې سوي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبرې کمی دي او روان چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشهد رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پاکستان سینټ په وروستۍ غونډه کې په هیواد کې خبریالانو ته د ورپېښو چیلنجونو ذکر شوی دی او اندېښنه ښول شوې چې ولې هغوی زورول وژل کیږي. د جنورۍ پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وویل په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې د 240 خبریالانو وژنه د اندېښنې وړ خبر ده. نوموړي زیاته کړه پکار ده چې خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه کړل شي چې څوک دي چې هغوی وژني. په پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ یو وایي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب چارو ته ژمن دي. د ملیحې امیرزاده رپورټ.
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 240 خبریالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا قبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي. نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21مه مشال ریډیو تویل د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق شو چې د خبریالانو د تحفظ په اړه باید یو ګډه کمیټه جوړه کړل شي سو دا معلومه شي چې خبریالان څوک او ولې وژني.
په دې 2 کلونو کې تقریبا 20 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلی وجه او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې داسې کمیټه په کار ده چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجري آینده صحافیانو ته موږ د حفظ څنګه ورکو.
پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23مه ترغی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف ته شناخت غلط تلوجه ورسخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکښ سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلې دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 20مه مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت بلا بلو پیخو کې وژل کیږي. نو موړی ویل پکار د په هیواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
دروازه بلوچستان کې سپیشل صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی. 10-12 کسات بم بلاست دی کراس فایرینګ دی په هغه کې د وسلو. نو خبره ده دي چې حکومت سکه یې ادارې سکه پولیس سکه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سېنېټر فدا محمد مشال ریډیو تویل د خپل د سېنېټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نو موړی ویل چې د وژل شو خبريالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا منی چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبریالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
دا کسان چې دا د زیات شهیدان شوي دي موږ ورته وایو چې دا تاسو کمیټه ټولې دي او دا د موږ ته صحیح خلکو نشاندهي دي. خو د سټیک ملکن سره زما تعلق دی. هلته څلور کسانو پاتې وي دا غي څلور وانو کسانو پکې یو نوموم دا د ریاست ذمہواري ده.
خو په پاکستان کې تیرو حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبریالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته به د خپلواک کار اسانتیاوي برابروي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو تویل چې دوی غواړي خبریالان په اسانو خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل د هغوی د تحفظ حمایت کړی دی.
موږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلی پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہداري جوړیږي چې هغه د خپل قوم او د عوامو د تحفظ سره سره د خبریال د تحفظ ضمانت جوړ شي. خو زه به یو خبره کوم چې د خبریال هم څه ذمہداري جوړیږي چې هغوی
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز د 2022 کال په پای کې خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په رپورت کې راغلي چې په پاکستان کې خبريالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبريالان ځورول شوي، تښتول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوځ اچول کیږي چې ګواکې د پوځ خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي، خو د پاکستان پوځ دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبريالانو په حملو کې لاس لري.
دا مشال رادیو دا سیراز ظهیریم او هر اورس تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکه برابر وم. مشال رادیو په میډیم ویوز شپږ سوه یویش او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اورېدلی شئ. بدرګه موکړئ.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي په ځانګړې توګه ځوانان او کاروباریان هلته د انټرنیټ له نشتوالي سره ټکوي. دوی وایي حکومت ورته د 3G او 4G انټرنیټ بندوبست نه دی کړی، خو ځایي خلکو چې د بوسټرو په مرسته د انټرنیټ کارولو کومه هڅه کړې نو انتظامیه پرې هغه هم بند کړې ده. د دوی په وینا حکومت د نور دوی په دې پرمختللي وخت کې انټرنیټ نه بې برخې کوي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي هلته د بوسټر په وسیله انټرنیټ کارول ناقانونه کار دی نو ځکه یې بند کړی دی. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي ګیلمن دي چې د ترقۍ په دې دور کې هم دوی انټرنیټ ته هیڅ لاسرسی نه لري. شمالي وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ خو لا شته نه او نه هم لا اجازه ورکړل شوې، خو د ځایي خلکو په وینا پی ټی سی ایل لینډ لاین انټرنیټ هم یرم شاه میرعلي شاریو پورې محدود دی چې لرې پرتې سیمې له دې محروم دي. ځایي خلک وایي چې میرعلي شاه او میرعلي کې چې کم انټرنیټ دوی لګولې د ټینډا یعنی بوسټر په ذریعه خپلو سیمو کې برابر کړی وو. ذیلي انتظامیه دغه ټولې بوسټر انټرنیټ ترې ختم کړ چې ورته ویل کیږي چې دغه غیر قانوني دی. دغلته ځوانان وایي چې انټرنیټ د لارې چې کمې زده کړې کوي هغې نه محروم دي. کاروباریان ګیلمن دي چې د انټرنیټ د نشوالي له وجې کاروباري ضرورتونه نشي پوره کولی. انتظامیه او حکومت ورته 3G 4G سهولت ولې نه ورکوي؟ د میرعلي اوسیدونکي اعظم داوړ مشال ریډیو ته وویل که حکومت وایي چې دغه غیر قانوني دی نو هغه قانوني انټرنیټ ته ورکړي.
د نت خو بخښنه هم نشته، ځکه چې نه 3G شته نه 4G شته. دغه په ذریعه سره انټرنیټ ته لاسرسی وکړي، بوسټرې په ذریعه باندې امیر سره ډېر انټرنیټ ته لاسرسی کولو، خو هغه ضلعي انتظامیې په دې بنیاد باندې ختم کړلو چې دا هیر قانوني دي. میر غوښتنه کوي د ضلعي انتظامیې نه چې دلته کې د میشته قانوني انټرنیټ روکړل شي، چې تر څو میر د دنیا دینې رکومې غوندې کوم خلک چې په هغه باندې آنلاین زده کړې کو کاروباري نه کو چې میر یا هغې په شان د انټرنیټ نه فائدې واخلي او د دنیا دینې رکومې سره خپل ځای نسیال کړي.
شمالي وزیرستان ته په لومړي ځل 2013 کال کې موبایل سرویس وغځول شو چې جاز او یو فون کمپنۍ ته اوسه پورې اجازه شوې، خو د ځایي خلکو په وینا دغه هم په لرو پرتو سیمو کې نشته او انټرنیټ سهولت خو یې لا ورکړی نه دی. د میرعلي شاه اوسیدونکي عبدالغفار خان وایي
میز د شمالي وزیرستان د نیټ یو غټه مسله ده، کنه چې پاکستان جوړ د 91 تر نن ورځې پیره د سہولات نه د خلک محروم پته شوې ده. 3G 4G خو نشته، از د 2-3 کولا کیږي چې صرف موبایل سرویس روغلو کنه. سیټي شبیا پی ټی سی ایل بند خلک لګولې دي، د نه ټینډ ولګوي چې ډېر ضرورت وي هغه کم سه کم ضرورت چلاوي. هر لار بار نشته. میز اپیل کی چې باید ټینډ خو پریږ دي، بلکې 3G 4G سہولات مشترو کو ویل چې دا نوې داور شې نوې زولون دي د محرومه
پته شوی دی. ځای خلکو میرعلي شاه میرعلي کې د لینډ لاین نه قانوني انټرنیټ لګولې چې بیا د انټرنیټ دوی د یو مخصوص ماشين په ذریعه په کلو کې استعمالوي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د خلکو د انټرنیټ شکایت پاړه و پوښتل نو دوی وویل چې ځای خلکو چې د بوستر په ذریعه کم انټرنیټ لګولې هغه غیر قانوني دی، ځکه اترې لره کړ. بلدا هر ډول خلک د ترهګرۍ لپاره هم کارولی شي. څوک چې انټرنیټ لګوي نو په خپل نام پی ټی سی ایل دفتر نه قانوني لار باندې لګولی شي. د نوموړي موچې وپوښتل چې 3G 4G انټرنیټ تر اوسه ولې اجازه نشته، نو دوی وویل چې امنیتی ادارو سره په خبرې روانې دي. لږ ډېرې د امنیت ستونزې دي، خو تمه کړې چې زر 3G 4G اجازه وشي. ځایي خلک وایي چې کم بوسټر په ذریعه انټرنیټ هم دوی کاروي، نو هر کس په دفتر کې په خپل نام کړي، خو لرې پرتو سیمو ته یې خپل دغه انټرنیټ په بوسټر رسولی چې ډېر په مشکله ورته لاسرسی کوي. دوی غوښتنه کړي چې موبایل کمپنۍ ته حکومت که 3G 4G شروع کولو اجازه وکړي، نو د انټرنیټ ستونزه به یې په اسانه حل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په د خیبر پختونخوا په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم اړمنو ناروغانو ته وړیا وینه ورکوي. د دې تنظیم غړي وای په سواد کې هر ورځ لږ تر لږه او یا ناروغان وینې ته ضرورت لري. دوی په خبره له خلکو د خیرات په توګه وینه اخلي او بیا یې اړمنو ناروغانو ته ورکوي. د سواد د لرې پرتو سیمو خلک د دې ادارې یا د تنظیم دې کار ته خوشحاله دي. دا ستایي وایي چې له دې سره د بېوسه او په ښار د نابله د خلکو ستونزې تر ډېره کمې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد سید شریف په شخصي روغتون کې کوهستان بلډ ډونیشن اسوسییشن چې ضرورتمندو ته ویړیا وینه ورکوي کال پوره کېدو دستوره کې ټولنې رضاکارو ځای اوسیدونکو او ډاکټرانو برخه واغسته. د ټولنې مشر ولایت خان انارګوال چې د طب زده کوونکی دی او د کالاب اوسیدونکی دی وایي چې زیاتره خلک وینه اتیا کولونه ویریږي. د دوی په سلګونو ممبرانو ګروپ دی چې کوم ځای هم وینې ضرورت وي دوی ورته ورکوي.
الحمدلله مونږ 2000 نه ابو خلکو نه بلډ کړی دی او ډونیشن مونږ کړی دی سر. هر چا ته مونږ سره چې څوک کانټیکټ کوي مونږ هغه لوینه پرووایډ کوو. بیا مونږ ریجنل بلډ سینټر سره په کوآپریشن کې بلډ کیمپ کوو، نو هغه وجه اتلسیمیا شو، فرنټیر اتلسیمیا سینټر شو، دوی ته هم پرووایډ کوي او دین بیا بلډ بینک ته. بلډ بینک نه آلریډی هغه ټول انسانانو ته ځي. جی،
د کلام پشمال اوسیدونکو محمد ظاهر خان وایي چې دې تنظیم جوړېدو نه وړاندې لرې پرتو سیمو خلکو ته چې به د وینې ضرورت شو نو ډېر په مشکل سره به ورته وینه میلاوي. دا
مونږ چې کله به هم مریض د برنه ریفر کړی شو، سرجری مریض وو یا به دا ډیلیوري کیسز وو، نو هغوی ته به د وینې ضرورت وو. مونږ به دلته منګورې کې د وینې پسې به خوار وزار ګرځېدو په خپله. ایون لیز ما سره په خپله دا یو دغه شوې ده چې زه رالم زما اون یو ګروپ دی هغه وینه دلته ماته میلاو نه شو، نو ما د کالام نه خپل ډور بیا راغوښته او هغوی رالو او هغوی هغه مال وینه ورکړه. او یو ورځ هغه زما اپریشن چې دی هغه د دوی د وینې د وجې نه ډیلی شو. نو اوس دا کسان راغون شو د دوی نوجوانانو دا یو دغه ګروپ جوړ کو یو منډه ترړه کوي دغه کوي. نو دوی هغه خاص کر زمونږ علاقې خلکو ته چې دی د دینه ډیر زیات سہولت دی. مونږ چې برنه راشو یو خو پیسې نه وي، وسایل نشته، دغه نشته. دلته کې چې مونږ ته دا وینه دغه چې دوی مړې مرسته وکړي منډه ترړه وکړي، نو دا سره ډیر زیات د وینې هغه ټینشن نه چې دی مونږ ماشاءالله اوسه پر
په غونډه کې شریک د سوات بلډ ډونرز اسوسییشن یو مشر عدنان ایګل وای چې روزانه په سوات کې تر اویا پورې رنځورانو ته د وینې ضرورت وي او داسې ټولنې تازه وینه ورکولو کې لوی کردار ادا کوي.
پای کې چې زیات تر مریضان چې هغه لري علاقو سره تعلق ساتي، په دې کې زیات تر کم چې روډ اکسیډنټس وشي یا داسې نور اکثر شر شدت وشي یا داسې تلسیم یا کم مریضان راشي یا د کینسر مریضان راځي، داسي دا زچګي په دوران کې چې کوم دغه سرجریز وغیرہ داغي د پاره هم ضرورت راځي، نو موسلی په دغه کیسز کې زمونږ سره وینې ضرورت راځي او دغه مریضان موږ سره رابطه کوي داغي تمنګ وینې پرام کوي.
ونده کې پوها ډاکټرانو ویل چې هر شي اتمن تن چې عمر یې د 18 کالو نه تر 50 کالو پورې وي او وزن یې د 50 کیلو نه زیات وي هر درې میاشتې پس وینه اتیا کولای شي. دې سره وینه ورکوونکي په صحت ښه اثر پریوزي او بیا وینه اغستو په وخت ویډیا ټیسټ هم کیږي چې ورسره وینه ورکوونکي ته د خپل صحت په اړه معلومات میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.